د ماسپخین دوه بجې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. تاسو ته زه احمد تکل خراغلاست وایم. قدرمنو اوریدونکو، د مازدیګر تر څلورو بجو د آزادۍ راډیو دوه ساعته خپرونې د دریو ولایتونو په اړه بحثونه ته ځانګړې دي. لومړی کندوز او ورپسې به د غور او دایکندي ولایتونو په اړه د ولایت په ولایت په پروګرام کې بحث وشي. په څو شېبو کې زما همکاران لومړی اسمت ساروان او ورپسې ظریف نظر د دې پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. دا هم د خبرونو سرټکی. محمد محقق وایي چې طالبانو د بین الافغاني خبرو د دوام په برخه کې تر اوسه هیڅ راز لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا یو جګپوړی پوځي قومندان وایي طالبان په ښکاره په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي او ناټو پریکړه کړې چې عراق ته 3500 نور سرتیري واستوي. بشپړ خبرونه. په امنیتي چارو کې د ولسمشر اشرف غنی سلاکار محمد محقق وایي چې په بین الافغاني خبرو کې د افغانستان د دولت مرکچی پلاوی تر اوسه د سولې د خبرو د دوام په برخه کې د طالبانو هیڅ راز لیوالتیا نه ده لیدلې. ښاغلی محقق په دې اړه نن له آزادۍ راډیو سره خبرې وکړې.
اوضاع ډېره روښانه نه راته ښکاري. د دولت مرکچی پلاوی دوه ځلې دوحې ته ولاړ، یو ځل درې میاشتې او بل ځل څه باندې یوه میاشت هلته پاتې شو، خو د طالبانو لخوا مذاکراتو ته هیڅ راز لیوالتیا ونه لیدل شوه.
له یوې میاشتې ډېره موده تېرېږي چې په قطر کې د بین الافغاني خبرو دوهمه مرحله په ټپه ولاړه ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ویلي چې په مذاکراتو کې ځنډ یوه عادي خبره ده. د امریکا د پاوز د مرکزی قرارګاه قومندان وایي چې طالبان په ښکاره ډول په افغانستان کې د تاوتریخوالي مسؤل دي. جنرال کینت مکینزی پرون منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل داعش ډلې هم یو شمیر بریدونه کړي، خو د ده په وینا د هغوی بریدونه د طالبانو د بریدونو په پرتله پیکه دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان هم ویلي وو چې طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی راوستی. طالبان بیا وایي دوی تاوتریخوالی او په لویو ښارونو کې بریدونه کم کړي او له امریکا سره د لاسلیک شوې موافقې پر موادو یې عمل کړی. شاهین قلو اردوایی په بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې وو وسلوال وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی په یو بیان کې ویلي دا عملیات پرون مازدیګر مهال د نهر شاهی ولسوالۍ په ترکمنیا سیمه کې وشول چې په ترڅ کې وو وسلوال وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په بیان کې همدار از راغلی چې د چاربولک ولسوالۍ په ګورتی پی سیمه کې هم په یوه نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي دي. آزادۍ راډیو خبرونه اوري. واشنگتن ظاهرا له ایران سره د اړیکو د ښه کولو لپاره د یو اقدام په ترڅ کې ویلي چې د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه له تهران سره خبرو ته چمتو دی. سپینې ماڼۍ پرون پنجشنبه همداراز د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبر ورکړ چې د هغو میکانیزمونو طرحې هم فسخه شوي دي چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ یې په سپتمبر میاشت کې وړاندیز کړی و او ټینګار یې کاوه چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو ټول پخواني بندیزونه باید له سره ولګول شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سرپرست سفیر ریچارډ میلز په یو لیک کې ویلي هغه بندیزونه چې باید په اګوست میاشت کې بیا لګول شوي وای لغوه شوي. وروستي اقدامات د واشنگتن او تهران په اړیکو کې د بدلون ښکارندوی کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي پاوز پر دې غور کوي چې د امریکا او ایران په اړیکو کې د کړکېچ د زیاتېدو په صورت کې د خپلو ځواکونو د خوندي ساتلو لپاره د عقبې په توګه په سعودي عربستان کې له پوځي اډو کار واخلي. جنرال کینت مکینزی منځني ختیځ ته د سفر پر مهال خبریالانو ته وویل پوځ غواړي د اوسنیو اډو له بندولو پرته هم دا توان ولري چې د کړکېچ د زیاتېدو په حالت کې د عملیاتو لپاره له نورو اډو هم کار واخلي. د ناټو عمومي منشي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په خپله دوه ورځنۍ غونډه کې پریکړه کړې چې عراق ته د 3500 سرتیرو په استولو سره په دې هیواد کې د ناټو روزنیز پروګرام پراخ کړي. ینس ستلتنبرګ پرون پنجشنبه له دې غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې له دې اقدام سره به په عراق کې د ناټو د پوځي ځواکونو شمیر 4000 ته لوړ شي. هغه زیاته کړه
موږ پریکړه وکړه چې په عراق کې د ناټو روزنیز ماموریت پراخ کړو، څو د عراقي ځواکونو چې د تروریزم پر ضد جګړه کوي او د داعش ډلې د ستنېدو مخه نیسي ملاتړ وکړي.
په عراق کې د ناټو د پوځي ځواکونو په شمیر کې وروسته له هغه کموالی راغی چې د دې هیواد حکومت په 2018 کال کې د داعش پر ضد بریا اعلان کړه. په افغانستان کې د ناټو د شاوخوا 10,000 سرتیرو برخلیک د ناټو د دفاعي وزیرانو د غونډې د دوهمې ورځې د اجنډا لومړۍ مسله وه، خو ستولتنبرګ وویل چې په دې اړه هیڅ راز پریکړه ونه شوه. ولسمشر جو بایدن بنن په بیوزلو هیوادونو کې د واکسیناسیون له پروګرام سره د امریکا 4 میلیارد ډالر مرسته اعلان کړي. ټاکل شوی چې دا ګام بشري مرستو ته د نورو هیوادونو